وخت د غرمې 12 بجې شوي. د نن د خالي ورځ د 2015 کال د جون 6 نیټه د عبد الله کاکر او اسرا عالم منبو د مشالېډو په یو بل خبري غړي کې هرکلی کوو. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله وایست. په روانه غړي کې د پاکستان پر سیاسي کړکیچ، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان، په نړۍ کې د ترګۍ د پیښو په اړه د امریکا لخوا د خپور شوي تازه رپورټ په اړه معلومات درکوو. د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په پیل کې به اسرا عالم عموماً توار وکړو چې خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان پیپلز پارټي ویلي دی چې د ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری په هغو پخوانیو فوځي جنرالانو نیوکه کړې چې په ملک کې بدترین مارشل لا ولګولې وي. په خیبر پختونخوا کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهره کې سرکاري ودانیو ته نقصان رسیدلې او د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهره کوونکو باندې پولیسو تشدد کړی. او د یو نوي راپور له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 3000 انسانان په ترګریزو حملو کې وژل شوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پیپلز پارټي ویلي دی چې د ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری د هیواد په پوځ او پوځي مشر جنرال راحیل شریف نه بلکې په هغو پخوانیو پوځي جنرالانو نیوکې کړې چې په ملک کې بدترین مارشل لا به لګولې وي. پرون په اسلام آباد کې د آصف علي زرداری لخوا د سیاسي ګوندونو مشرانو ته د روژې ماتي ډوډۍ ورکولو وروسته له رسنیو سره په خپلو خبرو کې د پیپلز پارټي سینیټری شیر رحمان ویل
جنرل راحیل شریف کو تو بہت معتبر
داوی پیپلز پارٹی کو جنرل راحیل شریف تا ډیر د قدر په نظر ګوري او موږ د ضرب اعظم اپریشن هر وخت ستاینه هم کړي. نو آصف علي زرداری سه دومره غلطه خبره نه ده کړې. دا خبره په غونډه کې هم شوه چې موږ د تیرو امیرانو خبره کړې. موږ د هغه جنرالانو خبره کوو چا چې په خپله د امریت دور چلولې او اوس په سیاسي میدان کې مخې ته راتلل غواړي.
آصف علي زرداری پرون ماخام رسول هغه د زیاتره سیاسي ګوندونو غونډه را بللې وه چې د پاکستان وزیر اعظم مشرف د زرداری سره د چهارشنبه پر ماخام کېدونکې ملاقات له دې کبله وځنډولو چې زرداری د نهې په ورځو خپله وینا کې پر پوځي مشرتابه انتخاب کړی و. وزیر اعظم د نوموړي دغه وینا ناسمه بللې وه. په خیبر پختونخوا کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرو کې د بجلی ګریډ سټیشنو او نورو سرکاري ودانیو ته نقصان رسیدلی. پرون د خیبر پختونخوا په چاسدی، سوابی او نورو یو شمېر سیمو کې ځایي خلکو مشالېډو ته ویلي دي چې دغلته کې د ورځې تر څه باندې 60 ګنټو پورې بجلی نه وي. په یادو سیمو کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهره کوونکو باندې پولیسو تشدد کړی. بلخوا د صوبای اسمبلی سپیکر اسد قیصر پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال مرکزي حکومت ته دړکه ورکړې چې د بجلی د لوډ شیډنګ ستونزه دې هواره کړي، ګنې پر ضد به یې احتجاجي تحریک پیل کړي. همداراز بیا د بجلی او اوبو وفاقي وزیر مملکت صاحب شیر علي نن ویلي دي چې په ملک کې 15,000 میګاواټه بجلی پیدا کیږي، بلې ضرورت 21,000 میګاواټه ته رسیدلې. د ده په خبره دوی به هڅه کوي چې د بجلی په لوډشیډنګ کابو مومي. نن د کډوالو نړیواله ورځ مانځل کیږي. پر دې مخه په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره عالي کمشنري ویلي دي چې دوی په دې ملک کې له افغان کډوالو سره اوږه په اوږه ولاړ دي. د کډوالو نړیوالې ورځ په مناسبت سره پرون په کوټه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار ویاندي جویریا ترین مشال ډوته ویل
نن روز دپاره موږ دا کوم افغان مهاجرین راغلی ده، نو هغه دپاره موږ دا یو کوچنی یو ایونټ کو او دا ایونټ دا شی دپاره کو کې موږ هغه غم کې موږ هغه سره ولاړو.
د یونیسیار یو کلنی راپور چې 2 ورځې مخکې خپور شوی پکې راغلی چې د 2014 کال تر اخره پورې په نړۍ کې تر بل هر وخت زیات خلک بې کوره وو چې شمېره یې نږدې 6 کروڑ وه. تر دې وړاندې افغانستان هغه هیواد و چې په نړۍ کې یې تر ټولو زیات کسان بې کوره وو، خو اوس د غزې شام نیولې. د افغانستان د ولسي جرګې د کار دوره د ولسمشر له امر سره سمه د انتخاباتو تر وخته غځېدلې. افغان ولسمشر په یو بیان کې چې پرون د جمهوري ریاست پر رسمي ویبپاڼه خپور شو ویلي دا پریکړه چې موجوده پارلمان به دوام لري د دولت له درې ګونو قواوو سره تر مشورې وروسته شوي. د ولسمشر بیان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د تخنیکي، امنیتي او مالي ستونزو له کبله د ځنډ یادونه کوي او وایي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو اړتیا ته په پام سره به ولسي جرګه د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامیه وایي چې ایران د دې سربیره چې تیر کال هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې شي، بیا هم د نړیوالو ترهګرو ډلو ملاتړ سره دوام ورکړ. د امریکا د مالو چارو وزارت تېر ورځ په یوه راپور کې څرګنده کړه چې نه د ایران د ولسمشر حسن روحاني انتخابېدو او نه هم له امریکا او د نړۍ له نورو پیاوړو هیوادو سره د ایران د اټومي لانجې په اړه یو تړون ته د رسېدو هلو ځلو د ایران بهرنۍ تګلاره په منځني ختیځ کې بدل کړه. د راپور له مخې ایران په عراق کې له شیعه وسلوالو سره مرستو ته دوام ورکړی. په لبنان کې یې د حزب الله ډلې سره، په شام کې د بشار الاسد له رژیم سره، او په غزه کې له حماس او اسلامي جهاد ډلو سره پوځي، استخباراتي او مالي مرستې کړې دي. د یو نوي راپور له مخې په 2016 کال کې په ټوله نړۍ کې 3000 انسانان په ترهګریزو حملو کې وژل شوي دي. د امریکا د امنیت چارو وزارت په خپل کلني راپور کې ویلي چې په 2016 کال کې په ټوله نړۍ کې 3500 ترهګریزې حملې شوي چې زیاته برخه یې اسلامي دولت ډلې یا داعش او نایجیریا بوکو حرام ډلې ترسره کړې. د 2016 کال په سلو کې نږدې 80% حملې په افغانستان، پاکستان، شام، عراق او څو نورو هیوادونو کې ترسره شوي. او ویکیلیکس ویب پاڼه وایي د سعودي عرب د څه باندې 1500 سفارتي اسنادو پر خپرېدو د کار په حال کې دي. د سایټ په 2010 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پټ اسناد خپاره کړل. ویکیلیکس په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، شاوخوا 6000 اسناد دي چې په عربي ژبه وو له مخکې خپاره کړي دي. د دې اسنادو د اصلیت په اړه کره معلومات نشته، خو ویکیلیکس د دولتي اسنادو د خپراوي اوږده سابقه لري. د دې پاڼې ویاند وویل د ډاډه دی چې د اسناد اصلي دي، خو د سرچینو په اړه یې له څه ویلو ډډه وکړه. په زیاتره اسنادو د سعودي عرب د سلطنت یا د بهرنیو چارو د وزارت نښې لیدل کېږي. په واشنګټن کې د سعودي سفارت په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومن دا اوریدل. د پاکستان پیپل پارټي د مرستیال مشر آصف علي زرداری د فوج په ضد د بیان ورکولو وروسته د دې ګوند مشرانو وضاحت کړی چې نوموړي دا خبره د اوسنیو نه بلکې د پخوانیو فوجي مشرانو په اړه کړې وه. آیا دا وضاحت به اوس د فوج او پیپلز پارټي ترمنځ تاوتریخوالی ختم کړي؟
ما خیال دی چې دې خبرو سره روغې طرف ته دا کیسه نه ځي. کېدای شي چې یو هفته یوه نیمه درې میاشتو لپاره دا کیسه لږ کلار شي، خو دا بیا سر راپورته کوي.
د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرې سوي او لا هم روانې دي.
لوډ شیډنګ ډېر زیات دی، بس ټول ورځ کې دغه دوه نیمې درې ګنټې بلکړي هم بس نه راځي. ځي 5 منټه راشي، 5 منټه بیا.
حکومت خلکو ته د ارزانه شانو سہولت ورکولو لپاره په کوټه کې ارزانه بازار لګولی. آیا دا هم دومره ارزانه دی؟
سامان نگر د ګرام ولاکه د مشکل په غم کې سړی لا ولاکه دی ګور دا کجوري د فکر را لکه څو پچ مو باندې بیا حکومت زنده آباد. حکومت څنګه زنده آباد؟ حکومت په مر آباد.
که بیکور کلسی وی خلک وزیرستان ته ستانه هم سينو آیز د کوم کې به وکړای شي سکولونو ته لاړ شي.
التا انتظام اس انتظام نه دا شوه چې التبا خلک لاړ شي، د ځوانان چې کم به تعلیم شوي دي د هغه بیا تعلیم داسې زر جاری شي.
د افغانستان، عراق او امریکا په اړه هم رپورټونه لرو. او سم د خبرونه د پال رپورت. د پاکستان پیپلز پارټي مشرانو ویلي د دې ګوند مرستیال مشر آصف علي زرداری چې د فوج په اړه کومه خبره کړې وي هغه د اوسنۍ نه بلکې پخواني فوج مشرانو په اړه وي. د خبر پرون د دې ګوند مشرانو شری رحمان او قمر زمان کایره په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند خوا سیاستوالانو ته د روژې ماتې د ډوډۍ وروسته خبر اعلان ته وکړه. د فوج او پیپلز پارټي ترمنځ تاوتریخوالی لاغه وروسته پیل شو کله چې آصف زرداری د سیشن په پرس د راکور کړ چې د دوی پر ضد د سپکاوي عمل ودرول سي ګنې نو د پاکستان له جوړېدو راسي بیا تر ننه پورې به د جرنیلانو په اړه هغه خبرې وکړي چې پوز به په صفایي کولو ستړی سي. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخر راکوي.
د پخوانی صدر او پاکستان پیپلز ګوند د شریک چیرمین آصف علي زرداری لخوا د سیاسي مرستیال ګوندونو د مشرانو په درناوي کې د جمعې په ورځ د روژه ماتي بندوبست کړی شوی و. دغه روژه ماتي کې د مسلم لیگ، کاف، متحده قومي موومنټ او عوامي نېشنل ګوند نمائندګانو ګډون وکړو او وروسته پکې مولانا فضل الرحمان هم شامل شو. د غونډې رستو میډیا سره خبرو کې د پیپلز ګوند غړو شیری رحمان او قمر زمان کایره وې پیپلز ګوند تل د ادارو احترام کړي او غواړي ټول ادارې په خپل خپل دایره اختیار کې کار وکړي. د شیری رحمان وینا وا
جنرل راحیل شریف کو تو بہت معتبرانہ نظر سے پیپلز پارٹی دیکھتی
دا وی پیپلز پارٹی کو جنرل راحیل شریف تا ډیر د قدر په نظر ګوري او موږ د ضرب عزب اپریشن هر وخت ستاینه هم کړي. نو اسف علی زرداری سے دومره غلطه خبره نه ده کړي. دا خبره په غونډه کې هم شوه چې موږ د تیرو امیرانو خبره کړي، موږ د هغه جرنیلانو خبره کوو چا چې په خپله د امریت دور چلولې او اوس په سیاسي میدان کې مخې ته راتلل غواړي. دا یادونه ده چې څو ورځې وړاندې د پیپلز ګوند شریک چیرمین اسف علی زرداری خپل یو تقریر کې ویلي وو چې ادارې دې موږ په کلار پرېږدي، ګنی موږ هم په سویلو مجبور شو او دا چې سیاسي ګوندونو او مشرانو د دې ملک دپاره قربانۍ ورکړي او دوی بدلته پاتې وي او د ادارو مشران صرف د دریو کالو دپاره راځي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پوښتنه دا ده چې د آصف علي زرداري د وینا وروسته اوس د دې ګوند مشرانو شیری رحمان او قمر زمان کایره کوم وضاحت کړی دی، هغه ته کارپوهان څنګه ګوري؟ هم دغه پوښتنه مو په امریکا کې میشته سیاسي چارو کارپوه ډاکټر تکي زخه کړې ده.
رحمان بیبی چې کومې خبرې وکړې او کایرا صاحب هم ځینې خبرې داسې کړې دي، هغې دا ښکاري چې لږ پیمانی پکې راغلی د پیپل پارټۍ کې یو تنهایی پیدا شوې ده هغې دپاره، خصوصا چې کوم کار میاسب نواز شریف چې د پاکستان صدر اعظم دی هغې وکړ ورسره چې یو ملاقات داسې انډیا وه، هغه ملاقات ونه شو. د ولسمشر پخوانی ولسمشر زرداری صاحب او میاسر نواز شریف په منځ کې نو زما خیال دی چې پیپل پارټۍ کې دننه کسان داسې دي چې هغې دا غواړي چې زرداری صاحب د دېنه بیک آف کړي لږ پشا شي په دې موجوده وخت کې.
خو سي ډاکټر تکي صاحب، آصف علي زرداری د پاکستان ولسمشر هم پاتې شوی دی او ډېر پرګمیټک یعنی عملي سیاست کولو باندې ډېر پوه شي، د ده داسې خبرې کول او بیا وروسته پر شا کېدل دا یو حکمت عملی کېدلای سي یا له ده دا خبرې وشوې د ده د صبر پیمانه ډکه سوي وي په خپله ځنن سیاست کې؟
حقیقت دا دی چې سیند کې چې کومه کیسه روانه ده او ځواکونو چې کومه مسله هلته روانه کړې ده هغه خو بالکل پیپل پارټۍ او ایم کیو ایم لکه پوزې ته راوستي دي. نو فاسوان متل کوي چې تنګ آمد بجنګ آمد، نو هغوی بالکل دې ته مجبور شو چې دا ښکاره خبره هغوی وکړه. څنګه چې تاسو وایئ هغه ډېر کول کسټم او ډېر کمپوز داسې د هغې مستقل مزاج او ډېر میانه رو غوندې کې کس دی، خو بهرحال آخر انسان دی او سیاستدان دی او یو پارټي چلوي یو حکومت چلوي، نو دې ته مجبور شو. داسې د پاکستان سیاست کې د فوج چې کوم رسوخ او اثر او کم لاسوهنه ده هغه خو د تیر یو نیم کال کې خو ډېر زیات بې انتهایي زیات شو.
د دله خبرو زه تاسو څنګه اخلی چې آیا چې کومه خبره شیری رحمان او قمر زمان کایره کوي هغه رښتیا هم د پویناو کې شامل نو یا د دې اشاره اختراف نه و؟
زما خیال دی چې اوس لکه یو بانه جوړی ورته یو اکسکیوز جوړی. ما د زرداری صاحب هغه تقریر ډېر په غور سره واورېدو، یو دوه پیرې مې واورېدو. نو زما داسې نظر دی چې هغې بنیادي اعتراضات چې کوم وو هغه د رینجرز او د کور کمانډر کراچی هغې چې کوم یو دوه تقریرونه کړي دي، یو بیان او یو پریس ریلیز دی غالباً او بیا په یو اپیکس کمیټي کې خبره شوې ده، نو هغې په حق له هغې کولې. خو چې کوم د درې کال موده هغې یو ریفرنس ورکړو چې ستاسو موده درې کاله ده او موږ خو ممدام دلته یو، نو هغه خو بغیر د فوج د سر لخکر نه بل طرف ته اشاره نشي کېدی.
اوس چې کومې خبرې قمر زمان کایره او شیری رحمان کړي دي او کوشش دی چې دغه خبره روغې جوړې ته بوزدي، ستاسو په خیال باندې فوج ته به د دې خبرې د منلو وړ وي یا قانع کوونکې به وي او دا خبره به ختمه سي؟ نوره
بس ما ته ښکاري چې فوج ته دا اندازه شوې ده چې پیپل پارټۍ ډېر کمزورې پوزیشن کې دی او خصوصا چې د هغوی کومه تنهایی ده، نو فوج به دې نه نور فایده اخیستل غواړي. ما ته داسې اندازه لګي چې سند کې د سند صوبه کې نور هم به حالات خرابېږي. د فوج دوه متنه نظر دی، په سند کې یو خو هغه ایم کیو ایم کې دننه یو بدلون راوستل غواړي او الطاف حسین صاحب لرې کول غواړي. دویم د پیپل پارټۍ حکومت ته جټکه ورکول، آیا هغه به اسمبلی کې دنه دا کار کولی چې ماته د سینخ کاری نو غیر لپاره د گورنر راج یا نور د سې نیم پارلماني غونډه کې هر به په یغه استعمالي زما خیال دی چې د خبرو سره د روغې طرف ته دا کیسه نه ځي کېدی شي چې یو هفته یو نیمه درې میاشتې لپاره دا کیسه لږ کلار شي خو دا بیا سر راپورته کوي.
په امریکا کې میشته سیاسي چارو پو ډاکټر تکی وو. ډان رسپانې هم د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداري لخوا د پاکستان په پوځي مشرتابه د انتقاد او داغه نو وروسته په سیاسي صورتحال اداري خبره کړې ده. د دې تفصیل بل شاهین بنیرو واورو.
ورسپانه لیکي د خبره په خپل ځای چې د پاکستان د پوځي مشرتابه او د پیپلز ګوند غونډې د یو لوی سیاسي ګوند ترمنځ اختلاف د فکر وړ خبره ده، خو ولې په دغه معامله د مسلم لیگ نون او نورو سیاسي ګوندونو د مشرانو رد عمل هم مناسب نه دی. د چهارشنبه په ورځ وزیر اعظم نواز شریف د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداري سره د خپل ملاقات ځنډولو د لارې ناسم پیغام ورکړ. هم دغه رنګ د زرداري پر ضد د تحریک انصاف د مشرانو د بیانونو نه داسې څرګنده شوه چې ګینی سیاسي ګوندونه د جمهوري نظام په ځای د پوځ سره ملګري دي. ورسپانه وړاندې لیکي کېدی شي چې د پوځ پر ضد د آصف علي زرداري بیان سختو او پسند کې د سیاسي قراري لپاره ښه نه و، خو آیا د دې نه وړاندې سیاسي مشرانو داسې بیانونه نه دي ورکړي؟ آیا مسلم لیگ نون او تحریک انصاف دا خودل غواړي چې په پوځ تنقید د سیاست برخه نه ده؟ ډان ورسپانه لیکي سیاستدانان هم د یو بل پر ضد سخت ټکی کاروي او د یو بل بد وایي، خو که سیاستدانان د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي نو د هغې لپاره ځان له اصول دی، او که چېرې د آئین د نظره د غیر سیاسي ادارې یعنی پوست پر ضد کوم سیاسي مشر څه خبره وکړي نو د هغې لپاره اصول بیا نور دي. ورسپانه پوښتنه راوچتی چې آیا یو سیاستدان د خپل سیاسي مخالف په اړه شونډې نشي پرانستی؟ ورسپانه په پای کې لیکي چې باید مسلم لیگ نن هغه غلطیانې ونه کړي کمی چې د پیپلز ګوند نه شوي دي، او د پیپلز ګوند مشرانو له هم پکار دي چې د ګوند تنظیم سازۍ ته پام وکړي او خپل مرام وټاکي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د جمعې پر ورځ د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرې سوي دي. پر دې مهال ځینې خلک زخمیان سوي او ودانیو ته زیانونه رسېدلي. احتجاج کوونکي وایي د وزیر اعظم نواز شریف له لوري په روژه کې د لوډ شیډنګ نه کولو پر حکم عمل نه کېږي. د خیبر پښتونخوا حکومت دړکه ورکړې ده چې که ستونزه حل نه سوه نو دوی به هم احتجاج پیل کړي. رپورټ له پېښور غلام غاب سره کوي.
د خیبر پختونخوا په 400 سوابۍ مردان پیښور دل ټانک او یو شمیر نورو برخو کې 13 ورځ د بجلی د لوډ شیډنګ په ضد په مظاهرو کې ځینې سرکاري املاکو او د بجلی تنصیباتو ته زیان رسیدلی دی. او د 400 یو اوسیدونکي عباد الرحمن مشال ریډیو ته وویل
لوډ شیډنګ ډېر زیات دی، ټول ورځ کې دغه دوه نیمې درې ګنټې بل کړي هم بس ځي راځي، ځي پنځه منټه راشي پنځه منټه یعنی حکومت خو لکه دا وي چې روژه کې به لوډ شیډنګ ختم شي رمضان کې. که نه چار سده کې اوس لکه پرون ډېر دغه ښه عمرو کې وو، بیا به کې لکه پولیس هم راغلي وو، ډېر خلک یې بوم تلل بجلی جلوس یې کړی وو بجلی باره کې هغه کې بس خلک بیا روان شوي وو، د یو بل باندې سرونه هم مات کړي وو ډېر دغه نوارې شوي کړي.
په سوابۍ کې هم 13 ورځ په شوي اډه او وړوکي لاهور کې د لوډ شیډنګ په ضد په مظاهرو کې د بجلی د محکمې دفترو او د ضلعي انتظامیې دفترو ته زیان رسیدلی دی. او د شبقدر یو ځایي خبریال مرید مومن مشال ریډیو ته وویل چې په شبقدر کې پرون د روژه ماتي نه وروسته د بجلی یو ګریډ سټیشن ته زیان رسیدلی دی.
مختلف علاقو میں سے کم نے خلق روتی ہوا اور احتجاج سے کم نے بے اوران کو اگر اس طرح سے کم نے اسٹیشن کے سم رہو اگر اللہ اللہ سے کم نے بعض عملہ کو اگر اللہ سے کم نے نقصان ہو رسید اور لگا بے بکی پولیس کاروئی مکان سجیہ سم پر استعمال کو سیلن گم بکی وہ سو اور زین کسان ہم سے کم نے پولیس گرفتار کری دی.
بلی خواتا دا خیبر پختنخوا دا اسمبلی سپیکر اسد خیسر تیر مازیگر پا یو خبری کانفرنس کی ویلی دی چی دا بجلی محکمہ دا وزیر اعظم میا نواز شریف په احکاماتو عمل نه کوي، او که د ګل د ورځې پورې وفاقي حکومت د لوډ شیډنګ ستونزه حل نه کړه نو هغوی به د بجټ روانه د اسمبلی غونډه په نیمه کې پرېږدي او صوبایي حکومت به هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاجي تحریک پیل کړي.
شہروں میں 6 گھنٹے اور دیہات میں 8 گھنٹے سے زیادہ روشنی نہ کی جائے.
پا خارونو کی دی دا شپگو گینٹونا او پا کلیوالو سیمو کی دی دا اتو گینٹونا زیاد لوڈ شیڈنگ ونکڑی شی. که دا بجلی دا لوڈ شیڈنگ پا صورتیال دا گل دا ورزی پوری خابو ونموندلی شوا نو هغوی به د بجټ روانه د اسمبلی غونډه په نیمه کې پرېږدي او صوبایي حکومت به هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاج پیل کړي. یو اړخ ته وزیر اعظم احکامات ورکوي او اعلانونه کوي او هم په هغه ورځ د هغه د احکاماتو نه مخ اړول کیږي. خو بلې خواته د بجلی او اوبو وفاقي وزیر مملکت عابد شیرعلي نن د پېشمنۍ په وخت په فیصل آباد کې د بجلی د کمی په ستونزه په هنګامي غونډه کې ویلي دي چې د بجلی ضرورت 1000 میګاواټو ته رسیدلی دی او د بجلی موجوده پیداوار 15000 میګاواټه دی او دوی هڅه کوي چې د بجلی د کمی په ستونزه قابو وموندلی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
حال ته د خیبر پښتونخوا په لیک کې مربوط کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد نن خلک لارو کوڅو ته راوتي وو. دوی شکایت کوي چې په 24 ګنټو کې ورته یوازې 2 ګنټې بجلی ورکول کې شي. په دې اړه به د عمر دراز وزیر رپورټ واورو.
دغه خلک وایي لکی مروت خاریو او کلیوالو سیمو کې په ټوله ورځ کې 1 ساعت بجلی په وقفو کې هم نه مومي. د احتجاج یو ګډونوال ندیم خټک وایي د سختې ګرمۍ نه هر څه وچ شوي.
نورنګ چې څومره تحصیل دا په ټول تحصیل چې د بجلی دا پوزیشن ده چې په 24 ګنټو چې موږ ته صرف 2 ګنټې بجلی راکوي. تقریبا د 22 ګنټې چې کوم ده دا په موږ باندې لوډ شیډنګ ده. په نیمه ګنټې چې 3 ویتې د موږ بجلی هم ټریپ کیږي. نو دلته نه پرېشر پمپ چلیږي، نه ټیوبویل چلیږي، جوماتو چې هم اوبه نه مېلاویږي، په کورونو چې هم اوبه نه مېلاویږي. نو رمضان هم دا بچي تکلیف مندې دي، بیماران ته تکلیف مندې دي. نو اخر موږ څه وکړو؟ نو موږ خو دا مجبوري ده چې موږ به وځو، خو خامخا به روډونه بلک کوو، ګیراو جلاو به کوو.
د لاریون یو بل ګډونوال سجاد خان وایي لکی مروت مختلفو سیمو کې دغه مشکل جوړ شوی او سخت تنگ شوی، لہذا سحر نه احتجاج پیل کړ.
اسبه جنا واتیو جو دوک سو پر چې پیسې راځي نه کنه موږ او پی حکومت نه دای غدا چې ماترا بغرانی کې دورا موږ ضروري دغه.
د لکی مروت سیدون کې شاکر الله وایي حکومت چې اعلان وکړ چې روجا کې به بجلی بحالوي نو دا دوی تیار بجلی هم غیب شوه.
ولټیج به کی زیر د شپه یې چې لایې د بل ماکینه خو پریز دا و چې وزیر اعظم صاحب اعلان وکړ چې بجلی لو ټریننګ به ختم شي. ولټیج به خوای بس موډه کاند را پری وته چې مو هغه ورکتل.
د بجلی د لوډ شیډنګ لکی مروت تر سنگ بنو اف ار بنو او خو شاسیمو کې هم د خلکو په وینا تر شلو ګنټو اوړېدلې. خو دا وابډا محکمه چارواکو نه مو چې و پختل نو دوی وایي پروژه کې یې لوډ شیډنګ کم کړي او نور هم کوشش کوي چې زیاته سپلای وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او سمزو بلوچستان ته د بلوچستان په سر شار کوټه کې د ځلي انتظامی لخوا خلکو ته پروژه کې د ارزانه شان واخیستو لپاره یو ارزانه بازار جوړ شوی دی. خلک شکایت کوي چې شان ارزانه نه بلکې په ګرانه بای خرڅی شي. دکانداران وایي د نورو بازارونو په پرتله دلته شان ارزانه خرڅوي. د مشال ریډیو خبریال نیاز مسخیل د بازار لورغلی او له خلکو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د ارزانه بازار په نامه موجود بازار کې یو کس د دغه بازار په اړه مشال رادیو سر په خبرو کې ویل:
زما نوم سلی صابر مندوخیل دی او دته د سستا بازار کې یو شایم څه شي نه ورکوي. کجورې چې دغه ګرځي ورستی دي یو شانس دی هغه صحیح نه ارزانه نه دی. څه فرق دی نو هغه ورسته سوړي تر دغه سم شي یوسي 2 روپۍ ګران دی هغه شي خوش شي دی تر هغه دا اوس دغه کجورې ته خپل وګوره. دا اوس دغه کجورې د خوراکي غده له سرکار د خصمو به خې ګډ سخت ګیله ده. یو شېم سې شې شې نه دي کوم راسته ست سٹور کې پراته هغه د سٹور شان راوړې دي وزې د لی په خلکو باندې خرڅوي.
د غبل کا ساجی عبد الله هم د عام بازار او د ارزانه بازار ترمنز فرق نه ویني.
سمبان نګر د ګرام کې ولا کده مشکل په غم کې سړی لا ولا کده ور دغه کجوري ته ټکو را لکه څه پچ ولا کده دا به په سوې وای په 200 په دا په 200 په خلک دا خوري دا په 100 په کې دا په 100 په کې ټماټر دی وروره په 100 شپې ولګي بینډۍ دی په 100 شپې ولګي. موږ وایو چې بیا حکومت زنده آباد حکومت څنګه زنده آباد حکومت په مرزا آباد وای.
د محمد خان په نامه یو ځوان بیا وایي دا ارزان نه بلکې په اصل کې ګران بازار دی.
زه وشته درته ویم نو خورما کیلو په 150 روپیه زموږ په دوکان یې موږ 150 روپیه کوډ لري په 170 په 200 روپیه کیلو ورکی
حکومت دا زموږ سستا بازار نو مې سستا بازار دی او بازار ترام بازار دې شم کې ګران دی خالي نو مې سستا بازار
یو بل کس رحمت الله په دغه اړه ویل
مخې چول په دغه چوک باندې په 50 روپۍ په 75 روپۍ شش عام اوس موږ دلته پښتنه وکړه په 140 روپۍ یو کیلو دی نو دا موږ د حکومت څخه خواست چې دا باندې وګرځي دا پر راځي کوم دا کمیټې دا پر وګرځي دا خو ښه کار نه دی پروزه کې دا غالي
د ارزانه بازار یا دکاندار بیا د خلکو ګیلې نه مني دی وایي هر څه ارزانه خرڅوي
انور خان خورمایو خرڅوم 130 بازار کې 140 150 ډیر خلک روان
بلخوا د کوټي ضلع ډپټي کمشنر داود خلجی بیا وویل چې شیان په ارزانه بایه خلکو ته خرڅولو لپاره یې باقاعده انتظامات کړي دي او مخ ته به هم په دغه اړه پاملرنه کوي یاد دیوی د کوټي اوسیدونکو ته په روزې میاست کې په ارزانه بایه د شیانو ورکولو لپاره د ضلع انتظامیه لخوا د ارزانه بازار په نوم بازار پر باچا خان سلورلارې لګېدلی دی کومو ته چې زیاتره خلکو له کتلو وروسته د ګران بازار نوم ورکړ
نیاز مسخیلو په شمالي وزیرستان کې مشکوکه وسوال پرزه د ضرب عذب پوځي عملیاتو یو کال د جون په 15مه پوره سو د کارپون په خبره په دې یو کال کې د زرګونو زده کوونکو زده کړې اغېزمنې سوي او دارنګ دوی وایي که د حکومت موجوده رویه روانه وي نو دغه زده کوونکي راتلونکي کال به هم ضایع سي خو ځینې بیا وایي یوازې د ضرب عذب پوځي عملیاتو له وجې نه بلکې له کله چې په شمالي وزیرستان کې طالبان راغلي له هغه وروسته دلته د تعلیمي زده کړو عمل اغېزمن سوی دا چې څومرې اغېزمن سوی اسرار العالمومند رپورټ لري
په شمالي وزیرستان کې د مشکوک وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې د حکومتي شمیرو له مخې د څه باندې 43,000 زده کوونکو تعلیم اغېزمن شوی خو له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال احسان داوړ دغه شمیره زیاته ښایي وایي
یو لک نه زیات د سکول او د کالج سټوډنټان چې دي ځوانان دي د دابې تعلیم شوي دي د تېر یو کال نه بنو کې به تاسو وګورئ چې څوک پر رکشې چلاوي څوک پر اسنت په قطارونو کې ولاړوي څوک په بېروزګاره ناست وي
بلخو د رزمک ډیویژن نو درې تحصیلونه چې د پوځي عملیاتو شروع کېدو وروسته ترې خلک نه دي کړی شوي د دې ځای اوسیدونکي او استادان وایي په سیمه کې د بدمنۍ له وجې 116 سکولونه بند پراته دي استادان وایي دوی ته اجازه نه ورکړل کېږي چې سکولونو ته ولاړ شي د رزمک ډیویژن د یو سرکاري سکول استاد برکت الله وایي
خپل بچیان دي خپل کلی دی خپل وطن دی خپل بچیان و تیارې ته نه چایي په دامې خوښېږي ویل کې تعلیمي نه کړي وایي یعنی ایسره ونی افسوس خبره دا ده چې کیمه مکمل یې غوړې وستو زه نه هیڅ څه قادر یم سمې په خپل ای او صاحب په دغه ځای ته حاضر شه په ټکی یو خبره کاغذ نه لسی نه وستو زه نه قادر کو نه مش په بودی خپل کې داسې نه تي کې چې اسونتیا دار کو سکول نه بودوي خو کرفي ویاره او سکول نه بکر کې نه بودی
خو شمالي وزستان سره تعلق لرونکو لیکوال محسن داوړ وایي یوازې د ضرب عذب پوځي عملیاتو له وجې نه بلکې د ده په خبره له کله نه چې په شمالي وزیرستان کې طالبانایزیشن شروع شوی له هغې وروسته دلته د تعلیمي زده کړو عمل اغېزمن شوی
تعلیم بخي څکه ختم شو څه کرفي به وه کله به طالب پابندي ولګوله کله به فوج پابندي ولګوله ځکه چې کومې شی اداره وي هغه نه فارم کیمپ شوی به کله هغې پابندي ولګوله سکمنونه ورته نه خپل هاي سکول او پندرمتا شو د ګرلز دپاره هغه چې طالبونه قبضه وکړه بلډینګ یې ونیولو هغه سامان یې ځنه خرڅ کړل هغه بهر هغه شی قبضه شو هغې قبضه سره د ځنکۍ تعلیم هغه هغه نه بده بند شو ځنکۍ تعلیم خدا و چې دغه دوه درې سکولونه چې کیم په آرمي کیمپ ژنونه وي هغه چې به کله دا وکړه چې طالبونه میلان وکړو چې سکول ته به وړکې نه لاغوي هغه نه بعد وړکې باندې تعلیم بند شو
د انټیګریټډ ریجنل انفارمیشن نتورکس په نامه خبري اجانس چې د دوی په خبره لپامه د غورځول شو خبرونو په اړه رپورټینګ کوي له دې سره په خپلو خبرو کې د قبایلي سیمو لپاره له پتونو سره د نظم ادارې مرستیال مشر فرمان خلجي ویلي چې حکومتي چارواکو تعلیمي بحران ته ډېره جدي پاملرنه کړې او د ده په خبره دوی په کیمپونو کې خپل سکولونه جوړ کړي دي او له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي استادان پکې ښوونه کوي خو خبریال احسان داوړ له دې سره اتفاق نه کوي او وایي که د حکومت موجوده رویه روانه وه نو د شمالي وزیرستان زده کوونکي به په راتلونکي کال کې هم له زده کړو بې برخې پاتې شي
او یو کال خو میس شو ماته لاګي چې په نږدې موده کې ماته نه لاګي چې دوی بیا په بل کالج کې داخله واخلي اوس خبره دا ده چې حکومت خو چې څومره زموږ معلومات دي یا څومره د چارواکو سره زموږ خبره کوي داسې هلته انتظام هېڅ انتظام نه ده شوی چې هلته به خلک لاړ شي د ځوانان چې کم به تعلیم شوي دي د هغې به بیا تعلیم داسې زر جاري شي
ډول زیاتوي په شمالي وزیرستان کې که زده کوونکي د یوې سیمې دي نو استادان یې د بلې سیمې دي نو د په خبره تر څو چې ټول کډوال خپل کورونو ته نوي ستانه شوي نو تر هغه په سکولونو کې تعلیمی عمل نشي شروع کېدی. خو حکومت لا هم د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو د واپسۍ حتمی نیټه نه ده ښودلې.
د اسرار العالم مومند رپورټ مو اوریدی. راځي چې اوس هم اسرار العالم مومند ته ورشو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي ځکه چې 12 بجې شوي دي.
د پاکستان پیپلز پارټي ویلي دي چې د ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداري د هیواد په پوځي ادارې او د دې پر مشر جنرال احد شریف نه بلکې په هغو پخوانیو پوځي جنرالانو نیوکې کړي چې په ملک کې یې بدترینې مارشل لاوې لګولې وي. دا خبرې د یاد ګوند سینیټر شیر رحمان پرون وروستو له هغو کړي چې زرداري د سه شنبه په ورځ په خپله وینا کې پر پوځي مشرتابه انتقاد کړی وو. په خیبر پختونخوا کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرو کې د بجلی ګرسټیشن او نورو سرکاري ودانیو ته نقصان رسېدلی. پرون د خیبر پختونخوا په شارسدي سوابۍ او نورو یو شمېر سیمو کې ځایي خلکو مشلډو ته ویلي دي چې دغلته کې د ورځې تر څه باندې 20 پورې بجلی نه وي. همداراز په یادو سیمو کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهره کوونکو باندې پولیسو تشدد کړی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه وایي چې ایران د دې سربیره چې تیر کال هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې شي بیا هم د نړیوالو ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړی. د امریکا د بنسر وزارت تېر ورځ په یوه راپور کې څرګنده کړه چې نه د ایران د ولسمشر حسن روحاني انتخابېدو او نه هم له امریکا او د نړۍ له نورو پیاوړو هیوادو سره د ایران د اټومي لانجې په اړه یوه تړون ته د رسېدو هلو ځلو د ایران بهرنۍ تګلاره په منځني ختیځ کې بدله کړي. راپور له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 3000 انسانان په ترګریزو حملو کې وژل شوي دي. د امریکا د بنسر وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 3500 ترګریز حملې شوي چې په سلو کې نږدې 30% حملې په افغانستان، پاکستان، شام، عراق او څو نورو هیوادونو کې ترسره شوي. او نن د کډوالو نړیواله ورځ مانځل کېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار کلنی راپور چې 2 ورځې مخکې خپور شوی پکې راغلی چې 2014 کال تر اخره پورې په نړۍ کې تر بل هر وخت زیات خلک بے کوره کړی شوي وو چې شمېره یې نږدې 6 کروڑ وه.
اسرار العالمومند اوس خبرونو لنډیزې وړاندې کړي. د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج سهیر کتنه کوي.
نن جنگ روس پانه خپل ادریه کې وای د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو د ترخګری د خاتمه لپاره په ګډه سره د شل نکاتي قومي اکشن پلان منځوري ورکړی و او هم د قومي اکشن پلان تر لاندې په پاټا کې عملیات روان دي او لدې سربیره د ملک د مختلفو برخو نه خطرناک مجرمان هم نیول شوي دي. د ادارې په وینا د غرنګ کراچي کې روان د رینجرو اپریشن هم د دې قومي تګلارې برخه ده چې پکې یو شمېر ټارګټ کلران او کلنګ اغستونکي نیول شوي دي. دوران زند داسې خلک ام ونیول شو چې د سیاسي ګوندونو سره تړون خودلې دي کوم چې اکثره وخت سیاسي ګوندونو مشرانو رد کړي او یې ویلي دي چې د دوی کارکونان به د سوجي نیول کیږي. دریا اخر کې لیکي چې په داسې صورتحال کې چې اولس حکومت او سیاسي ګوندونو په دې ملک کې امن غواړي او بل طرف ته پوز هم د ترهګری پر ضد جنگ کې بوخته نو پکار دي چې سیاسي ګوندونه او حکومت په شریکه د دې مسلې حل روباسي او سیاستوال قانون نافذ کون کې ادارې د امنیت په خاطر خپل کارتا پریک دی. بل پلو د پیخور نخ پریدون کې مشرک رس پانه خپل ادارې کې د بجلی په صورتحال لیک کړي دي او وایي چې یو پلو وزیر اعظم نواز شریف ټوله متعلقه ادارو ته د روزماتي پېشمنی او تراو په وخت لوډ شیډنګ نه کولو او عام صورتحال کې د کم نه کم لوډ شیډنګ هدایت کړي دي. دارنګ د اوبو او بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف هم وایي چې ملک د بجلی پیداوار د 1400 میگاواټو نه زیات دی او ورسره شیډنګ کې واضح کمې راغلې دي. ادریه مخکې لیکي چې د ذکر شوو داوو باوجود په اوله او دویم روزه ټول خیبر پښتونخوا کې ناڅاپه لوډ شیډنګ سی واشو او هغه ځینو کې هم بجلی ورک کړې شو چرته چې ټول خلک بلونه ور کوي او د سره اولس په احتجاج لاس پورې کړو. ادریه اخر کې وایي چې اخر سو جره چې پیسکو د حکومت او وزیر اعظم په هدایت او عمل نه کوي او داسې اقدامات سره چې کله اولس په احتجاج لاس پورې کړي نو د سرکاري او غیر سرکاري املاک د نقصان سره پخپل دواب ده او پیسکو تنصیباتو ته هم زیان رسی. پکار دی چې د بجلی تقسیم کار اداره پیسکو ټول صورتحال دولس پوړاندې کیږي او که د خپل خوا ناروا لوډ شیډنګ کوي نو وزیر اعلی د دې خبري نوټس واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټلیګراف رسپانډر کې چې پاکستان رینجرز واک ته یو سیاسي ګوند مشر ډاکټر عمران فاروق د قتل په تړاو دوه کسان نیولې دي. رسپانډر د سرچینو په حواله لري چې دا یو سیاسي وژنه وه او په دې کې مهم پرمختګ کېدای شي. بلخوا په افغانستان کې د ایران سفیر هم هغه رپورټونه رد کړي چې ایران په افغانستان کې وسوال طالبان سره مالي او پوځي مرستې کوي. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې لګول آیاس اورو.
له برتانیا خبریدونکو ډیلی ټیلیګراف رسپانډر لیکلي چې په لندن کې د وژل شوی پاکستانی سیاستوال ډاکټر عمران فاروق قتل سره تړاو لرونکي دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. ډاکټر عمران فاروق شاوخوا 15 کال وړاندې په لندن کې وژل شوی وو. د ډاکټر فاروق وژنې په اړه ګنګوسي کې دي چې دا سیاسي قتل وو. رسپانډر لیکي چې سکاټلند یارډ پولیسو 29 کلن محسن علي سید او 34 کلن محمد کاشف خان کامران نمونه د قتل په مشکوکو کسانو فهرست کې اچولي وو. ورسمانه زیاتوي چې د پاکستان رینجرز واک تیر زیارت په ورځ محسن علي سره د یو بل ملګري خالد شمیم په پاک افغان پوله نیولې دي. ورسمانه د سرچینو په حواله لیکي چې کاشف له مخکنه د پاکستان امنیتي ځواکونو په ولکه کې دي. دغه کسان به عدالت ته وړاندې کیږي او کېدی شي چې برتانیا ته د لیګلو ګام سره مخ شي. ورسمانه لیکي چې د رینجرز واک ویان خان زواسي ویلې دي چې نیول شوي کسان به د پلټنو فدرالي ادارې اف آی آی ته سپاري. دغه په وینا د ککړو کسانو تعلق د کراچي یو سیاسي ګوند سره دی. ورسپانه د پاکستان د کورونو چارو وزارت سرچینو په حواله لیکي چې نیول شوی محسن علي د ډاکټر عمران فاروق په قتل کې ککړ دی او د ډاکټر عمران کیس کې مهم پرمختګ کیدی شي. بلخوا متحده قومي مومنت د نیول شوو کسانو سره لا تعلقي ښکارا کړی دی. بلخوا وال سټریټ جرنل ورسپانه د افغانستان لپاره د ایران د سفیر محمد رضا بهرامي سرګندونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. نو موړی وای چې ایران په افغانستان کې اسلامي دولت ته ماتې ورکولو لپاره طالبانو ته نخو وسلې ورکوي او نه هم پیسې. محمد رضا دا خبرې د وال سټریټ جرنل د هغه رپورت په جواب کې کولی چې پکې ویل شوی د ایران پاسداران انقلاب ځواکونه له افغان طالبانو سره مالی او فوزی مرستې کوي. ورسپانې سره په مرکه کې ایرانی سفیر ویل چې دوی کله هم د طالبانو مرسته نه ده کړې او نه هم د ترهګرو او سختدریزو ډلو ملاتړ کوي. ورسپانه لیکي چې افغان او لویدیځ چارواکي وای ایران په خاموشۍ سره د طالبانو مرستې کوي چې په کابل کې پر حکومت فشار راوړي. چارواکي دا هم وایي چې تهران دا خبره په پام کې نیولې چې طالبان سیاسي قوت دي او کېدی شي چې په واکې بیا راشي. ورسپانه د افغانستان لپاره د ایران د سفیر محمد رضا په حواله زیاتوي چې دا د ایران پالیسی نه ده چې د یوې ترهګرۍ ډلې مرسته وکړي. دا زیاته کړه چې باید دا خبره هیره نه کړل شي چې ترهګرۍ ترهګرۍ ده او سختدریزي سختدریزي ده. نو دا دواړه یو شان خطرونه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو ریپورت کې د 2014 کال په اوږدو کې په ټوله نړۍ کې د ترهګرو حملو او په دې حملو کې د وشل سو انسانانو په اړه ویرونکې شمېرې خبرې کړې دي. په ریپورت کې هم همداراز هغه سیمې چې دا حملې پکې سوي او هغه ډلې چې دا حملې کړې یادې سوي دي. ریپورت به له احمد تکلو اورو.
په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 3000 انسانان په تروریستي حملو کې وژل شوی. دا ارقام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل وروستي راپور کې خبره کړي. په دې کلنی راپور کې راغلي دي چې افراطي ډلو په عراق، افغانستان او نایجیریا کې خپلو حملو ته زور ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور زیاتوي چې د 2014 کال په ترڅ کې په ټوله نړۍ کې 15,500 تروریستي حملې شوي. په راپور کې راغلي چې د دې حملو زیاته برخه اسلامي دولت ډلې یا داعش او د نایجیریا بوکو حرام ډلې تر سره کړې دي. د حملې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د نړۍ په 95 هیوادونو کې شوې دي، خو تر ټولو زیات تلفات په منځني ختیځ، جنوبی آسیا او لویدیځ افریقا کې اړولې. د 2014 کال په سلو کې نږدې 80 حملې په افغانستان، پاکستان، سوریه، عراق، هند او نایجیریا کې تر سره شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې له تروریزم سره د مبارزې د برخې تنظیمونکې تینا کایدینو د دې راپور په اړه وایي:
Despite significant blows to Al-Qaeda's leadership, weak or failed
د القاعده شبکې مشرانو ته له سختو زیانونو او اوښتو سره سره د سمې حکومت ولې کمزورتیا او پاتې راتلل، له هم د افراطیت او تشدد لپاره د لازم چاپیریال پر رامنځته کولو کې په خاص ډول په یمن، سوریه، نایجیریا او عراق کې امکان برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې همداراز د 2013 او 2014 کلونو په ترڅ کې د انسان تښتونې پیښې په ټوله نړۍ کې نږدې درې چنده زیاتې شوې. د امریکا حکومت د انسان تښتونو په اکثرو دې پیښو داعش ډله، القاعده شبکه او جبهة النصره ګرامه بللې ده، خو په لویدیځ افریقا کې د تشدد په پیښو او انسان تښتونو د بوکو حرام افراطي ډلې وسلوال تورن شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د اسلامي دولت ډلې لخوا په عراق او سوریه کې د پراخو سیمو لاندې کول او د بهرنیو جنګیالیو استخدام بې ساري بلل شوي دي. په راپور کې په مصر، لیبیا او نایجیریا کې د هغو نویو تروریستي ډلو د جوړېدو یادونه هم شوې چې ځان له اسلامي دولت ډلې سره تړلي بولي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت راپور زیاتوي چې اوس د دې افراطي ډلو د ځپلو په مقصد د نړیوالو هڅو د اغیزو نښې نښانې هم تر سترګو کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
دا سی رپورټونه خبره سوي چې په عراق کې حکومت پلو او ملیشیا ډلې د اسلامي دولت ډلې داعش په وړاندې جګړو کې ماشومان پرتي کړي. د مشال ریډیو د عراق څنګه په یو شمېر ښارونو کې له ماشومان سره خبرې کړي چې د دغو کارونو لپاره ګمارل شوي دي. تر اوسه پر اسلامي دولت ډلې په پرله پسې ډول انتقادونه کېدل چې ماشومان جنګي ماموریتونو ته استوي. د دې رپورټ نور تفصیل به له فریبا ساحر واورو.
حاتم وایي له یو نیم کال راهیسې د عراق په فلوجه ښار کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړو په لومړیو کرښو کې ولاړ دی. دی په عراق کې د ابو عیسا له قوم څخه دی. د دغې قوم ډیری کسانو د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړو کې برخه اخیستې ده، نو دا حیرانوونکی نه ده چې ووایو حاتم له خپل پلار او کاکا سره یو ځای جنګیږي. خو دردونکی دا ده چې حاتم تر اوسه لس کلن دی. د دورور احمد ازادي رادیو ته ویلي چې حاتم خپل ملګري او د لوبو سامان پریشي او د داعش په وړاندې جګړې ته تللی دی او د ښوونځي او جګړې وخت سره ویشلی دی. احمد وایي موږ او زما ترونه له حاتم سره مرسته کوو چې زده کړه وکړي. موږ سهار هغه ښوونځي ته وړو او له ښوونځي وروسته حاتم بیرته د جګړې ډګر ته راځي. تر دې وړاندې په رسنیو کې ډېر داسې راپورونه خپره شوي چې د اسلامي دولت ډله په عراق کې په سیستماتیک ډول ماشومان روزي او د سرتیرو په توګه یې کاروي، خو وروستیو راپورونو له یوه بل دردونکي رازه پرده پورته کړې ده. هغه دا چې د حکومت پلوه ډلو لخوا ماشومان استخدامیږي چې له اسلامي دولت ډلې سره وجنګیږي. د عراق په اساسي قانون کې تر 15 کال کښته عمر لرونکو کسانو ته اجازه نشته چې په وسلوالو ځواکونو یا ډلو کې استخدام شي او یا هم په عملي ډول د جګړو په ډګر کې کار ترې واخیستل شي. خو د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوي چې داسې ښکاري چې د حاتم په څیر لس کلن ماشومان له جګړو څخه نه دي منع شوي. د داعش په وړاندې جګړه کې د عراقي ماشومانو د ګډون ډول تر اوسه معلوم نه دی. د 2014 کال په مې میاشت کې ملګرو ملتونو یو راپور خپور کړ چې وایي د دې کار د جزئیاتو د موندلو لپاره یې هڅې کړې دي، خو چارواکو د معلوماتو ښودلو ته لیوالتیا نه درلوده. خو د ملګرو ملتونو په یو بل راپور کې چې په جون کې د ماشومانو او وسلوالو شخړو په اړه خپور شو، څرګندوي چې په عراق کې تر لس کلونو ماشومانو پورې د سنی مذهب او قومي ځواکونو، شیعه ملیشو او کورد ځواکونو تر څنګ د داعش په وړاندې جنګیږي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا راپورونه وایي چې د انجونو په ګډون ماشومان د یزیدی په دفاعي ډلو کې سته او د کوردي پیشمرګه ځواکونو سره یو ځای په نینوه او کرکوک کې جنګیږي. یو عراقي خبریال مشتاق محمد عباس په رمادي کې د سنی مذهبي ابو فات قبیلې له ماشومانو سره مرکې کړې دي. دغه ماشومان له خپلو قومي مشرانو څخه پوځي روزنه او وسلې اخلي. عباس وایي دا ډول روزنه په هغو قومونو کې چې د داعش له ګواښ سره مخامخ دي ډېره سوې ده او لا هم په پراخېدو ده. دی ادعا کوي چې د دغو قبایلو 80-90% ماشومان د جګړو لپاره روزل کېږي. خبریال زیاتوي حتی تر 50 کلونو پورې ماشومان د روزنې لپاره انتخاب شوي دي. دغه خبریال په انبار ولایت کې له ماشومانو پوښتلی چې ولې دوی د داعش په وړاندې جګړو لپاره روزنه اخلي. هغوی په ځواب کې وایي زه غواړم د خپل مور او پلار دفاع وکړم، غواړم د خپل خور دفاع وکړم. که زه دفاع ونه کړم نو څوک به یې وکړي؟ زه ترجیح ورکوم چې مړ سم، نه دا چې زما کورنۍ وسبرول سي، تیری پرې وسي او یا وتښتول سي. هشتل شعبی ډله چې په 2014 کال کې په عراق کې د واکمن شیعه مذهبي مشر آیت الله علی السیستانی تر فتوا وروسته جوړه سوه ادعا کوي چې تر 30,000 ډېر داوطلب کسان یې استخدام کړي دي. خو ځینې عراقي څېړونکي وایي داسې ښکاري چې ډېری کسان له هشتل شعبی څخه له دې کبله بیرته وتلي دي چې دوی ته معاشونه نه ورکول کېږي. دوی زیاتوي ښایي ماشومان تر لویانو ډېر لیواله وي چې له معاش پرته وجنګیږي. د عراق صدر اعظم حیدر البادی هم په دې وروستیو کې د بغداد په اړه یو نړیوال کانفرنس کې د داعش لخوا په جګړو کې د ماشومانو پر کارولو انتقاد کړی و. خو د حکومت پلو ملیشو لخوا د ماشومانو د ګمارنې په اړه څه ونه ویل.
فریبا ظاهر وا اوس هم افغانستان ته افغانستان ولسی جرګې د کار دوره د افغان ولسمشر د یو نوي بیان له مخې د انتخاباتو تر وخته غځول شوې ده. ولسی جرګې د مشرانو جرګې د غړو په ګډون د ګڼ شمېر افغانانو له انتقادونو سره سره د جرګې د کار دوام له قانون سره سم بولي. خو د حقوقي چارو کارپوهان دا نظر ردوي. ولسمشر په فرمان کې چې تېر ماښام پورته ویلي دي چې دا پرېکړه د اساسي قانون په رڼا کې د درې ګونو قواوو د فعالیت د دوام په خاطر کړی ده. احمد تکل ونور تفصیل راکړي.
د ولسی جرګې د کار موده سبا چې د غبرګولي یو دیرشمه نیټه ده د اساسي قانون له مخې رسمن ختمېده. خو ولسمشر په یو بیان کې د دې جرګې د کار د دوام خبر ورکړ. ولسمشر په خپل بیان کې چې پرون د جمهوری ریاست پر رسمي وپاڼه خپور شو ویلي چې دا پریکړه د دولت د دریګونو قواوو د فعالیت او د ولسی جرګې لخوا د قانون جوړونې د تداوم په خاطر شوې ده. د ولسمشر بیان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د تخنیکی امنیتی او مالی ستونزو له کبله د ځنډ یادونه کوي او وایي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو اړتیا ته په پام سره به ولسی جرګه د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. په بیان کې یادونه شوې چې حکومت به تر را روانې یوې میاشتې پورې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه او انتخاباتي مهالویش اعلانوي. د اساسي قانون په درې اتیایمه ماده کې راغلي چې د ولسی جرګې د کار موده د پنځم کال د چنګاښ میاشتې په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې جرګه به خپل کار پیلوي. خو په همدې ماده کې دا یادونه هم شوې چې له دیرشو نیولې تر شپېتو ورځو پورې د ولسی جرګې د کار له پای ته رسیدو مخکې باید د ولسی جرګې انتخابات وشي. په دې ماده کې ابهام په دې اړه بېلابېل تعبیرونه رامنځته کړي. د ولسی جرګې د رئیس په ګډون زیات شمېر وکیلان د انتخاباتو او د نوې ولسی جرګې د کار د پیل تر وخته د اوسنۍ جرګې کار قانوني ګڼي. شکریا بارکزی له همدې وکیلانو څخه ده.
درې اتیایمه ماده کې اول د سرطان اصل نه ده، هغه کې انتخابات اصل ده. مشروعیت د ولسی جرګې بنسټ او غړو ته یې د خلکو رای او انتخابات ورکوي. زه فکر نه کوم چې دلته مشروعیت د ولسمشر فرمان وسي. تر هغه وخته پورې انتخابات دایر نه شي، نوی استازی ځان نه شي، همدغه ولسی جرګه د شته صلاحیتونو سره باید خپل کار ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې مشر اجمل هوډمن د دریاتیای ماده له دې تعبیر سره ګرد سره مخالف دی. ښاغلی هوډمن له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل د جرګې د کار د دوام په اړه د ولسمشر پرونی بیان یو سیاسي پریکړه ده او حقوقي بنسټ نه لري.
د انتخاباتو نه کېدل د دې لپاره توجیه کېدلی نه شي چې اوسنۍ ولسي جرګه چې د کار موده یې پای ته رسېدلې هغه د خپل کار دوام ورکړي. ځکه په دې ماده کې نه یوازې دا چې د ولسي جرګې د کاري دورې د پای ته رسېدو دقیقه نیټه، کال، میاشت او ورځ په نښه شوې ده. د انتخاباتو د کېدو په هکله هم امر شوی ده. کله چې جمهوري ریاست اعلامیه ورکوي، جمهوري ریاست په دې باور دی چې د ولسي جرګې کاري دوره پای ته رسېدلې. همدغه سیاسي تصمیم دی.
د اساسي قانون د درې اتیایمې مادې د دې دوو بېلابېلو تعبیرونو په اړه مو د اساسي قانون د څار د کمیسیون نظر وپوښت. د دې کمیسیون غړي پوهنمل لطف رحمان سعید د ولسمشر وروستۍ اعلامیه د جرګې د کار د قانونیت لپاره ضروري وبلله.
اول د سرطان اخره ورځ د کار د ولسي جرګې ده. دوم بند چې وایي بعد از انتخابات نشي کولای دا اوله موضوع چې این دوره ده منسوخه کی. بناهم به حقوقی لاری نه غیر قانونی ده. منتها افغانستان خواست شرایط شدید ده غیر ضروری ده چه من شورا ول روز رو کارونه به دولت خطوقه مختلاش.
خاغلی سعید په اساسي قانون کې د نیمګړتیا او یادونه هم وکړه چې د ده په وینا د قوانینو په تعبیر او تفسیر کې د ستونزو باعث کیږي.
احمد تکلو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیر وایي له 2002 کال راهیسې له بلوچستان څخه د پاسه 16 افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شوي دي. د دې ادارې د کوټې ویان جویریت ترین د مشال ریډیو له خبریال خدانو نصر سر مرکه کړې ده او په سر کې د هغو افغانانو په اړه تفصیل ورکوي چې اوس هم په بلوچستان کې میشت دي.
په بلوچستان کې مشکم فیګرز لرو رجسترډ افغان ریفیوجی هغه تعداد 324,000 پورې دي.
3,24,000
بالکل
صحیح. او تر اوسه پورې څومره افغان کډوال بیرته ستانه سوي دي بیرته افغانستان ته تللي دي؟
اوس پورې بلوچستان څخه 6,10,000 زیات خلک تللي دي افغانستان له.
او دا له کومه راځي؟ له کال څو سره راځي؟
2200
په بلوچستان کې. لا هم د افغان کډوالو کمپونه څومره دي؟
بلوچستان کې ریفیوجی ویلیجز موږ وایو، په ریفیوجی ویلیجز بلوچستان کې مجلس لرو، باغ کې چاغیستا، کټوای، محمد خیل، دا رقم لس کمپونه دي.
او دا چې نن د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، تاسو یو نشیار په نن ورځ باندې د کډوالو لپاره څه شي کوي؟
نن ورځ د پاراموش د کم افغان مهاجرین راغلي ده، نو هغه د پاراموش د یو شنی یو ایونت کو، او دا ایونت دا شه د پارا کو کې موږ هغه غم کې موږ هغه سره ولاړو، او دا میسج موږ ورکو نه صرف د سو خلق دی پاکستان کی بلکہ انٹرنیشنل خلق تو ہم کے مش گرد آگے سر و لاڑو.
یو خطا سو یو این ایچ سی آر کڈوالو سرم رشتے کئی خور دی سرا سرا د ځای و سیدون کو لپارا یا هم تاسو چو ہوسٹ کمیونیٹیز ورتا وایس لاغوی سرا یو این ایچ سی آر کم رشتے کئی کم روجی دا غوی لپارا لری کنا
یو این ایچ سی آر دا کم ہوسٹ کمیونیٹیز دا پارا مش راہا پروجیکٹ یو انیشیٹ کرے دا پا 2009 کی
پا 2009 کم پائل کرے وہ
بلکو 2009 کی دا پروجیکٹ مش سٹارٹ کرے انڈر سیفرون منسٹری پدا پروجیکٹس کی مش بلوچستان کے خالی یو این ایچ سی آر پہ اتہ ڈسٹرکٹس کی کار کئی پاگا کی قلعہ عبداللہ امستا چمن کوئٹہ اغه علاوه زیارت لورالائی چاغی دارکم ڈسٹرکٹ کی مشکار کرو اغه اس زیادہ تر فائدہ 11% خالی اغوان مہاجرین تا فائدہ کیجی اور نور گرد ہوسٹ کمیونٹی اغه سا فائدہ اخی اور پر راہ پروجیکٹ انڈر مش ایجوکیشن تعلیم کی صحت واٹر ابو اور اغه مسائل کم اغه یودی اغه باندے مشکار کو
دا وا په بلوچستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو نشیار ویان د جویریا ترین د خیبر پښتونخوا د جلوزی کیم ځخه سنیدونکو کډوال وای په سیمه کې کاروبار خراب شوی، نو حیران دي چې له تلو وروسته به هلته د روزګار څه چارې ولري او کنه. په جلوزو کیم کې پخوا افغان کډوال اوسېدل، خو په قبایلي سیمه کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې له هغه ځایونه څخه د بې کوره کړل شو کسان لپاره دغه کیم ځانګړی کړل شو. مشال لیډو خبریال شانواز ترکسی رپورټ راکړي.
د سرکس خیبر ایجنسی نه به کور شوه بلال اپریری وای چې د بې کورې په حالت کې شپږ کلونه تیر کړل. نن به د جلوزو کیم نه واپس خیبر ایجنسی ته کډه کوي، خو هیڅ معلومات ورته نشته چې ګنې هغه ځای کې به څه روزګار کوي.
اوس خو بالکل امن دی، اوس کار امن دی، ارمی ته قانون نه دی لکه پخته هم ته ته دی بیجو وبشته دی اوس کړي نه نه کړي کړو شو مونږ دلته کې کرک مشين کې کار کوو مزدوري باندې دی زور خر زور زو کار نه جوړو بس ته چې کله خپل ځای ته لاسو ته کې مونږ خپل روزګار کار باندې پوښي
د جروزو کیمپ نه یو شمیر کډوال واپس ستانه شوي هم دي، او د سرکس ځینې کډوال به نن ځي. نن د کډوالو د واپسې اخیرنۍ ورځ ده، او دوباره واپسي به د وړوکي اختر نه پسته شروع کیږي. انور اپریدی وای چې هغه دوه بچي په کیمپ کې پیدا شوي دي، اوس چې هغه واپس کور ته لاړ شي نو هیڅ نه پوهیږي چې ګینې د بچو به څه احساسات وي.
بالکل دوه ماشومان شوي وي، هغې چې کنه خپل وطن نه ولیدلې، او اوس انشاءالله خیر اخره کې ګوري به د هغه واړه دي یو چې کوم دی سراج ګل دی او بل کلسوم ده. دا ورته یوي چې هلکه ښه مزهدار به وشي که نه، مونږ داسې کورونه وي دا چې کوم دی هغه ګوره خیمې دېځې نه به څوکه خیره سره، او دېځې نه چې کوم دی خپل ځای ځای ګیم دی کوټین دي ټویلونه یو بیا هم چې پکې لام به او هغه به کوی که نه یو ځلې به خپله ځیله وره چې خپله ډمه نه ورګې بیا ووایي چې هلکه دا خو بېله زندګي ده.
رحیم افریدی چې د جلوزو کډوال کیم نه پیښور ته بیا کډوال شو او په کرایې کور نیولی دی. خیبر ایجنسی کې ورته د واپسۍ اجازت په دې وجه نه دی ورکړی شوی چې په سیمه کې امن له هم نه دی بحال شوی، نو د هغه سره مې هم خبرې وکړې.
یاره ان شاء الله چې غزه ته مو واپس شو خپل وطن نه کنه، نو ورته خو لازمي شته ځکه چې دا خو څه دغه خو وګرځو، خو ان شاء الله چې زموږ وطن چې کوم دی نو دا ډېر مزیدار او زموږ خپل ژوند روزګار دی هغه صحیح چلیږي که نه، خو چې زموږ د خپل علاقه کلیر شي.
حمیم الله د مسلم ایډ نومې دی، غیر سرکاري تنظیم لړخه په جلوزو کیمپ کې جوړ دی یو اسکول استاد دی، او هغه وویل چې په اسکولونو کې د ماشومانو شمیر ډیر کم شوی دی.
د پنا راپیل نمخ کی کوم سکولونه او تعداد سکولونه هماغه ده او اساس خبره بالکل ټیک ده د ماشومان او تعداد کی هم ډیر زیات کنه راغله ده
د خیبر ایجنسی د کډوالو کې چې د کوم کډوالو روزګارونه د خیبر ایجنسی دننه نو هغه فکر مند چې ګنې پر روزګارونه بیا شروع کولو کې به ورته مشکلات وي او ځینو ته معلومه هم نو چې څه روزګار بکوي شانواز ترګزای مشال ریډیو محمد ایجنسی
شنواز ترکزای د روان کال د مې 25مه نیټه وزیر اعظم نواز شریف د سیاسي ګوندونو د مشرانو سره ژمنه کړې وای چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راداري لوی لار به د پښتونخوا بلوچستان نه تیرې شي خو د کال 2015-16 لپاره د ملک په بجټ کې د دې لپاره یوازې 12% مالي پانګې ښودل شوې دي آیا د ملتپال ګوندونو د اعتراض په ځای دی چې مرکزي حکومت د دې منصوبې ټولې ګټې پنجاب ته ورکول غواړي په دغه اړه زموږ همکار شاهین بنیری رپورټ جوړ کړی
د پښتونخوا سیاسي او ولسی مشران وایي د پاکستان او چین ترمنز د اقتصادي راهداري په معاملہ وزیر اعظم نواز شریف د خپل ژمنې نه پشا شوې دي او دغه پرمختیايي پروژې ډېر مالی پنګې پنجاب او سن صوبو ته اړولې دي د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پاکستان په بجټ کې ډېر پنګې د پنجاب او سن صوبو لپاره خودل شوې دي او پښتونخوا او بلوچستان صوبو ته ډېره توجه نه دا ورکړل شوې نوموړي زیاتوي
یو سل پنځه اتیا اربا بجټ کې پنجاب یعنی د لاهور روټ لپاره 15 اربا د مرکزی روټ چې کمی یادولو ډېر غزي هم پرتو ډېرو د غزې لپاره 12 اربا روپه زمونږ روټ لپاره صرف د اسلام آباد نه میاوالی کې چې کم د سنگل روټ لپاره ازمکه علي هغه ته به 10 اربا ورکوي خو نورو 17 اربا روپه کیبا 500 اربا بیس مکه نور ورته اخلي مونږ ته هیڅ کریډور نشتا روټ نشتا زمونږ د روټ ته پاره یو انا نشتا او دا غ روټ نه دی چې کوم یاد ولو
په اسلام آباد کې د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو مبارک زیب وایي د پښتونخوا سیاسي مشرتابه د معاملې په ټیک توګه نه د اوچته کړي او کچري اقتصادي راهداري او د دې سره تړلې پرمختیايي منصوبې د اصلي پلان مطابق په پښتونخوا او بلوچستان کې عملی نشي نو د دې ذمہواري بعد د سیمې په سیاسي مشرانو راځي مبارک زیب نور وایي
د پښتونخوا او د بلوچستان سیاستدانان چې دینو هغه دومره تکړه زورور یا یو والی والا ندی آغا پا مختلف پارٹو کی تقسیم شوی دی نو آغا کپ آغا حساب سره او گوری نو دا دا دیو یو فیلیر دی دوی ما خبره چی اکنامیک والا دا نو اکنامیک معنی دا چی شورت سکروت سیم دی نو آغا دا بلوچستان او دیائی خان والا جوڑی گی مسئلہ دا دا چونکہ دی طرف تا جاگیرداران یا غد خلق چی کم دی دا غزمکی دی نو دا دیو کوشش دا دا چی دا روڑم پا غزمکو کی واجه دی شی
بلخوا د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشر او د پارلمان پخوانی غړی بشرا گوهر وایي د هغې ګوند به په دې معامله ټول سیاسي ګوندونه د ځان سره ملګري کوي او مرکزی حکومت له به اجازه ورنکړي چې د سیمې د ولس حقونه د خپو لاندې کړي بشرا گوهر وایي
بجټ چې پاس شو نو اسدالله خان خو پخپله کافي او سخت دغه پوزیشن اغسته او اسحاق ډار سے تم فون کړه او ورته ویلی چې دا خو پرایم منسٹر خپل دی وعده نه شاته شو سنت کې زمونږ چې کوم ممبرانو هغه د سنت فینانس کمیټي کې هم دا خبره اوچته کړه سره د پاکستان پیپلز پارټي او د آصف علي زرداری صاحب چې کوم هغه د سخت نوټس په دی واسطه یو سوره مخ کې احسن اقبال صاحب او پرویز رشید بیا د این پی یو ډیلیګیشن سره ملاقات وکړه این پی ډیلیګیشن ورته کلیرلی خپل تحفظات وکړو او ورته چې مونږ د دینه بالکل ساتیسفاید نیو
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود جاتوی دا اوس یوازې د اقتصادي راهداري خبره نه ده بلکې د دې سره د ګیس تیلو او بجلی نور یو شمیر منصوبې تړلې دي او مرکزی حکومت غواړي چې د غټولي منصوبې په پنجاب کې عملی کړي نوموړی وایي د اختر نورستو با په احتجاج لاس پوری کړي
اول خو موږ د سیاسي پارټو ډډو وکیلانو او د اکیډمي چې ورته ویل د انډستري او د کالجونو ټی په نوم باندې خط لیکو او هغه ته دا ټول تفصیل مختصر خي دغه دوران کې به زمون نوې تحقیق راشي چې بیا به تحقیق کوو او اول به په دې روجه کې آگاهي چلو ځکه چې روجه کې عملي تور باندې ګرمین دا روجم دا نو چې بسونه تل سي نشي دا چې کله او کوم په دې میاش کې په دې کې به ټول سیاسي ټولو سره ملاوي ګویا به د اختر نه پس با قاعده او د سي تحریک شروع کړه به پوره یو منظم تحریک چلو د دې نه بغیر ممکن نه دی
د یادونه وړ ده چې د روان کال د مئ په 28مه نیټه په ټولګوندي غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف ژمنه کړې وه چې د اقتصادي رهداري مرکزی لار به د پښتونخوا او بلوچستان نه تیریږي، خو کله چې د خزانه وزیر د کال 2018 لپاره بجټ وړاندې کړ نو د دغې لارې لپاره یوازې 12% مالی پنګې ایښودل شوې دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شئ.